یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل لاندې ما او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې وړاندې دا رپورټونه او موضوعات اوري. لا نګرهار په ورکړل شو رپورټونو کې دغلته د دوو پیښو چې په یوه کې ډزې کول او په بله کې چاودنه شامل ده ویل شوي دي. په دې اړه به تازه حال درکړو چې د دې پیښو او د دې بریدونو هدف څوک و. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برطانیا له چین او روسیې غواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي. په کندوز کې زیات شمېر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. خو آیا چارواکي کولی شي چې نرخونه ښکته راولي؟ دا موضوع به په یو رپورټ کې وڅېړو. په نورستان کې مو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړې د ختمېدو یا پای ته رسیدو نه خبرو چې د طالبانو په منځګړتوب پای ته رسیدلې ده. که وختو نور رپورټونه او معلومات هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان اوس راځو د خبرونو نه پیل کوو. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي چې په عمومي اسمبلۍ کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي او هندي چارواکي وایي د هیروینو درې تنه قاچاقي نیولی دی. ناپیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د رواني اونۍ په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویندوی دوچاریک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی وي د استرالیا په ملبورن کې استوګنی شوي. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایه مدیر هیدر کاریوک د چهارشنبه په ورځ وویل دغو شزینه ورزشکارانو روانونۍ د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په ورزشي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنه کړي. میرمن هیدر د استرالیا د حکومت مننه کړي چې له افغانستان د دغه شزینه تکواندو لوبغاړو په استلو کې همکاري کړې ده. د خبرونو لازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې دغه هیواد ته په قاچاق وروړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چارواکو له اټکل سره سم د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا په هند کې د مخدرو موادو د قاچاق تر ټولو لوی اندازه ده چې کشف کیږي. د هند امنیتي ځواکونو د دې موادو په تړاو دوه تنه نیولي دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې د 2000 څخه د زیاتو بندیانو عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل شوي چې په دغو بندیانو کې شپږ تنه یې بهرنیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
دوستانو بیا هم ستړي مشئ، تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، ننګرهار نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ناپیژاند وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژل شوي. همدارنګه په ننګرهار کې د یوې چاودنې په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي. دا چې بشپړ جزئیات څه دي، د پیښو څرنګوالی څه دی، د ازادي راډیو خبریال راسره په تماس کې دی. له تاسو به جزئیات واورو، مهرباني وکړئ.
زموږ سلامونه هم ومنئ. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پراسول شو معلومات کې ویلي چې نن د چهارشنبه پورې چې د یو وری یادوږي ویشتمه ده، سهار شاوخوا 9 بجې جلال آباد ښار ومې ناحیې اړوند سرحدي لیواته نږدې په ملکي وګړو باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې درې تنه پکې ووژل شول. خو دغه معلومات لمخې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلې دي، خو د منډلو هڅې روانې دي. خو ځایي سرچینې چې بیا د نوم نه خودلو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول، هغوی ویلي چې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې مربوطات همدغه سرحدي لیوا په سړک باندې په دوه ولاړو طالب وسلوالو باندې نامعلومو کسانو برید وکړ. دغه بریدګر په رکشه کې راغلل. په دغه برید کې دغه دوه وسلوال طالبان ووژل شول، ورسره یو بل ملکي چې دغلته په کار باندې بوخت و غم ولګي دغه هم ووژل شوی، چې جمله درې کسان کېږي. د رسمي سرچینو د مخې چې درې واړه ملکیان دي، او د عیني شاهدانو له قوله چې دوه طالب وسلوال دي او یو ملکي وګړی دی. رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو وژل کېدل نه دي منلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی، او د طالبانو تر څنګ په کې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي. هغې نه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته درې چاودنې اورېدل شوي په جلال آباد ښار کې، چې درې واړه د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې دي. یو چاودنه ویل کېږي چې په یو فیلډر موټر باندې شوې، دومه چاودنه په همدغه سیمه کې چې د نیر غاړه ده په یو رینجر موټر باندې د وسوال طالبانو شوې ده. او د غیر رسمي سرچینو له قوله چې یو طالب وسوال او په سیمه کې یو ځای اوسېدونکی چې ملکي وګړی دی دا پکې ټپیان شوي دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې اړه باندې رسمي معلومات لا نه دي شریک کړي. لاغه راوروسته چې وسلوالو طالبانو په افغانستان باندې په ځانګړي توګه په ننګرهار باندې ولکه ټینګه کړې ده. د شاوخوا 14 غبونه اوریدل شوي، خبرونه ورکړل شوي دي. خو چې دغه 14 د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحو کې او همدارس په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې شوي دي. د دې 14 لړل یوازې خبریالان او ازادي راډیو په ځانګړي توګه په دې توانېدلې چې د 2014 رسمي معلومات پیدا کړي چې فاغې کې درې تنه ملکیان وژل شوي وو، او د وسلوال طالبانو په ګډون باندې 21 نور ټپیان شوي وو، چې په دې سره د ننګرهار د خلکو او د ځایي اوسېدونکو اندېښنې لا پسې زیات شوې. که څه هم چې د دغو بریدونو وروستیو پیښو او چاودنو د نن ورځې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې چې کومې چاودنې شوي هغو کې د ځینو یې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او منلی دی. په دې اړه باندې د خلکو سره اندېښنې هم دا دي کتان چې داعش وسلواله ډله اوس په ننګرهار کې ښکاره شتون نه لري، خو ځای ځای ترکونه پیدا کېږي چې د دغه سو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. همدغو تشویشونو په کتو باندې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې د وسلوالو طالبانو په تېر کې ویان ده، اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست معین دی، هغه خبریالانو سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې پرون همدغې اندېښنې ته په ځواب کې وویل چې داعش وسلوال په قوت سره نشته په ټول افغانستان کې، خو په ځینو سیمو کې چې اشاره یې ننګرهار ته وه وویل چې ځینې ترکونه چې لیدل کېږي دا به هم ډېر زر مهار کړی شي.
ډېر زیاته مننه له سیمې مو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورېده چې په ننګرهار کې نن څو چاودنې او همدارنګه د ناپیژاند وسلوالو لخوا په څو تنو د ډزو رپورټونه ورکړل شوي دي. دا پیښې رامنځته شوي دي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په راروانو خپرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم ولرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برتانیې، چین او روسیې غوښتي چې له یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیرې دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړې. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې داده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسیې او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو سره مخالفت ښودلی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیره لیز ټراس وایي هیواد به د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږې شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کېږي. اغلی ټراس وایي که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې د طالبانو سره په خبرو کې په یوه خوله عمل وکړي. د برېټانیا، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریس سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناټو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدی ده چې حسینه ترهګرې ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي چې شل کاله وړاندې دا هیواد کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره اجمه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سېشنبې په ورځ په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پر اړوند څوک شته دا بې ځای دي. دا تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کېږي. موږ په افغانستان کې د څوک نه وینو چې د القاعده مربوط وي یا دلته وي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. غژمنه دا چې موږ د افغانستان خطر پیش دا اصولي دریز ده. دا د افغانانو په ګټم ده، زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړې شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ تل منځه وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث د دې هیواد وضعیت و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لاره غوره کړي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوري پی یو سټوډیو ته غوږی اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په افغانستان کې د بیکاری لامل د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادرین آزادی رادیو ته وویل دا مهال میلیونونه وګړي بیروزګار دي چې د وضعیت ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي.
د کار قانون نور نشته، میلیونونه وګړي بیکاره دي، څوک د چا غږ نه اوري، اندېښمن یو، شدید اندېښنه لرو، یو بشري ناورین سره به مخ شو.
نوموړي اندېښنه وښوده که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي، ویره شته چې د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. دا اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي او د څو اونیو په تېرېدو لا هم د دغه هېواد بانکونه خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ له امله د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د ننګرهار ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال به په دغه ولایت کې 1500 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د خبرې نن د همکارو پروژو له چارواکو سره په یو ناسته کې وکړې، ویل دا شمیر باغونه به په راروانو دریو میاشتو کې جوړ شي. ریاست په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړی پام وشي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال د نیالګیو روزونکو ټولنې لخوا بېلابېلې بوټي روزل شوي او د کار لپاره چمتو دي. بڼوال او کارګر بیا د امکاناتو غوښتونکي دي څو وکړی شي د وچکالۍ له امله رامنځته شوی کړکېچ مدیریت کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 102 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 15.10 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم بېوزلي او بېکاري په کندز ولایت کې زیات خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د لوړوالي نه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده او خلک د افغانستان له نوو واکمنو غواړي چې نه یوازې دا چې د کار کولو زمینې دي ورته پراخې کړي، بلکې د خوراکي او نورو موادو د نرخونو او بیو په کنټرول کې دې هم هڅه وکړي. په اړه یې په مکې دې رپورټ ده.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشي غوړ په 1200 روپۍ دي، مخکې په 1500 وو، اوس یو بشي غوړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. فاس خدای پاکي پوره کوي، خدای پاکم چلایي وختم نن دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاحالدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل:
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بې وزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بې وزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکی ګلبدین خروټی راته وویل:
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چیرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دی اړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شام دره کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو پر منځګړتوب پای ته رسیدلې. تفصیلي په دې رپورت کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه اوسېږي، چاهل او باترنګ، دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډېر پخوا راپدې خوا روانه ده. خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړې شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شوه نو مجاهدینو په وخت دغه ساحې ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران یې ابتدایي محکمې ته راجع کړي تر څو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزۍ او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ اوختی وي. د نورګرام اوسیدونکي هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي، خو ویره لري چې که چیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمنځ جګړې پیښېدای شي. د نورګرام اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي
وسه ته طالبان تللي دي، جګړو سره مده اوس جنگ نشته، خدای چې وروسته بس کېږي. دا جنجال ورانګیز موضوع دی، که چیرته دا خلک تسهید پام نه کوي او دا حل نه کې دوړ اور ته قناعت ورنه کې نو دی بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی و چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. هغه مهال یاده سیمه د حکومت له واکه وتلې وه، خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنګونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوي هم راغلل، خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت، قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي. تاسو مګله ازادي راډیو ناوړی. په خوست کې قومي مشرانو له نړیوالې ټولنې نه وخت دي چې له افغانستان سره دي په بشري او نورو برخو کې مرستې وکړي. په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دې له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسېږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نه وازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځالو وکي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخوالې نه روب شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځوریدله کړېدله ده او ډېر غریب ده. موږ هیله یې دونه دا ده چې د دې فوره چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي په مخ لور شي، دوی اخپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لوسه ورنه کړو او تر څو د افغانانو تعلیم او تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي پرمختګ او بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا بحران کې دا خلک باید ته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس روان دي که په دوی الله ګرانې په دې رسول الله ګرانې دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک د ولږې نه نور پوزه راغلي دي، ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي، په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم ورحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن پاکستان کی دی نه خوا زنانا را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه منی. یو د پاکستان شخص کارډ منل کی، یو د کندهار د سکرام منل کی. نو زمر د نور ولایت سی او کورن دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه منی. ماجر کارډ بیا را کوي ته پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کی. زنانا را سره یا زنانا و تقریبا دغه زحمتونه پرادی. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کېږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه راسه تور کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دا مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیر یې لکه امنیت خو راوست موږ ولا خځې طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف ده ولا که په کور کې راوړو لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دایم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږه کلا ساده رادیو ناورې دولسنی بجې شوې وسم مخکې لدینه چې د زهرو کاروان پروګرام خبر شي په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان یوړو.
نا پیژاندو وسلوالو نن په جلال آباد ښار کې درې تنه وژلې دي. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه طالبان او یو ملکي وګړی وژل شوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي اسامبلې کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل د افغانستان د تکواندو و تنه ښځینه لوبغاړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وي د استرالیا په میلبورن کې استوګنې شوې دي. هندي چارواکي وایي چې نږدې درې تنه هیروینې چې د دغه هیواد ته په قاچاق وړل شوي وو نیولې دي. د هندي چارواکو په وینا دا هیروین له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د هند د ګجرات ایالت بندر ته وروړل شوي وو. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ.
او سم د زهرو کاروان خبرونه
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
اووردوز افغانستان کې ډېر دی خو دقیق شمېر چاته معلوم نه دی.
دا چې ورزشي فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړې.
کچېری څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر یو لس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شو.
ما مستینه شروع کړم زنه پویدم چې رسې به بدبختی لري.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد پوری
حلاله صدکلی ټولی خزی پی غورا کوي.
دا خو هم ډیره په خوانی خبره ده شل کاله دې را سره تیر کړه اوس دا وای چې نن ولی راته پکاري.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای چې دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشه یي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو راتلونکی روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو وزیر استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي، او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بجل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کښې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو دپاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسي مبارزه شروع کړي او د هغو کښت کولو ته یو ځل بیا نه ووایي. طالبان اوس فعلا د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروفه دي. زه فکر نه کوم دې مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولی شي او یا عمل په وکولی شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدېږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبرې واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره یې دا داخلي او یا تنګیږي، او دغه د وینې جریان کمیږي، چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډېر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې منځ سره ځي د دې سګریټو له وجې، او په شش باندې اکثرا سرطانات باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خودله چې په هغه کسان چې سګریټ څکوي، نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه څکوي، دوه په درې چند سرطان مرضونو لپاره مساعد دي، چون د سږي هغه مقاومت ښکته راوړي. توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې یو عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډېروالی یا اووردوز ډېر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري چمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشئی موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خو دا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوې نو د اووردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشئی موادو د استعمال یا اووردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشئی موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلي نشئی مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشئی موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو دقیق شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی. یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې چاچاوي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز درو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او یو این او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشئی موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشئی موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق کی، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کی کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي، یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کندید د اووردوز ده، یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کی. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیک دوز نه استفاده وکړي، کنه اووردوز سړي کومات دي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وایي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشئی موادو کیفیت ډیر خراب دی او له بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې آزادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشي د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولی او ډیری ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې لتیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده، او د کلیو څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي ترڅو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو، ترڅو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بایسکل ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله ده، یووالی دی.
طبي ډاکتران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عام خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشي توکو سره لري یا پاسیله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام مو د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویلي چې ځوانان کله نشه کوي نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډېر مشهور پلیر درلودی چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوڅ ورزش نه پاتې دی، حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه تقویات چې د مخکې په پل وجود کې درلودې، استعداد چې درلودې، هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړه. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخکې ډېر تقویت د بدني درلودې، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې نشې توکو اخته شوي دي د هغو خلکو څخه ورزش پاته شوی دی او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، ورور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستي د هغه دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همدا سړی په غاړه کې دي. یعنی که چیرې د دې کورنۍ څخه دغه سړی لرې شي یا موتاد شي، د کورنۍ مطلق فقر و نورو لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ شي، خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاته دی چې په نشي توکو نه دی اخته او فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
موږ سره موتاجرو سره مرکې کړي چې دوی وایي چې دوی د خفګان د وجې څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدی؟ داسې په تېره بیا په کلو کې
موږ په کلو کې خو د تیرو څلوېښت کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره یو د بل کورونو ته وتللو، ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ یې د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو. په همدې باندې خلک خوشحالیږي او ذهنن او فکرن آرامیږي. په کلیو کې موږ ټورنمنټونو لوبې جوړوو او دغسې ورته پروګرامونه جوړوو چې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي.
تاسو دغو ورزش لوبو ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړوو په محلي سطح، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالیو ترمنځ، حتی د ولایت په سطح باندې. موږ په کلیو کې په پنجوایي کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالیو ترمنځ ټورنمنټ وو د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی، په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست. یعنی داسې نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کسه 500 کسه 300 کسه 200 کسه، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:29 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅه د پاسه 10 کالو راهیسې نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې 13 ځله بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد سوی دی. دا چې جاوید ولې او څنګه 3 ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بعد انډیولانو سره چې کېناستم بس متاسم، بیا مسابقه هم پرېښولو، هر څه مو پرېښولو، همدا نشې ته نظر وی. اول نشه مو خو 3 ساعته شروع کړو، 4 بیا مو هغه نه بعد یو بل انډیوالو تریاک څه کولو، بس هغه سره چې یو ځای شمې تریاک مو شروع کړو. تریاک مو چې وکړو وکړو خوند رانه کړو، بیا مو پوډر ته لاس واچولو. پوډر مو څلور کاله پېښور کې اوس کولو، دا د شپې کاله کابل کې شروع، لاس کاله شو لاس 2 ورځ کاله ما مسکینه شروع کړل. زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري. کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو، چې کله نشه یې شم بس کور کې بدبخت شم. ما سره په خیر راویه نه کوي چې رښتیا خبرې که نه، چې کله په متاد شوې غلې مې کوله کور نه، سرو ګوته مو پټ کړې ده، هغه مو خرڅ کړل موبایلونه، یې ورته مو $1000 مامونه پټ کړی، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس ما تلاشي خرڅلم، چې ودرېږه دا شی پټ نه کړي، دا شی پټ نه کړي، پلار غریب عمر شلم. کور کې وایي چې تا غم لاس نه دسې ده، زړه یې خوړلې، زه تپیل په پیدا کړم. کور قصې کې نه وم، بس همدا فکر کې وم چې څنګه مواد پیدا کړم، څنګه پیسې پیدا کړم. بس غلیا کوه خیرات ټوله وه، خپل د خپل کور نه خلاص شل به په زوره، چې نه رکوله غلمه غلمه کوله کور کې. یه ورته غلیا کې ګیر شم، موبایل مې زیات وخوړلم، همدا پېښور کې چې موبایل وخوړلم، دغه ځای کوڅې ته پورې مایبیدې لرګی سره ولاړم اسکرانو د هډوکي مایبیدې لږ دس موبایل مې وخوړله چې ځای نه چې کېدله به نه شم د خپا مایبیدم لږ شم. بعد ترسیح په دې کړی ده چې بس نور څه په ځان نه وم، زیاتر وخت ځان رواني فکر کوم که نه، مشر ترګانو ته زیاړه کوه کمزوره کوه، بیا همالته مو پیسې پیدا کوله ګزرګو کې بوجه مو ټوله ول، بس واس پهیې مو ټوله پېښور کې شپخانه کې څلور ورته هلته بستر کوم، 3 6 مو جنګله کې تېر کړو 3 ورته او دغه 3 6 هلته شو تقریبا ټول 12 ورته شو. اوس که نشه مو نه کوله بس ښه ژوند وه، واده مو وه، بچي مو وه، بس ښه 15 کلن یم، باید ما زمان 10 کلن وای، لکه نور 3 زمان مو ټول واده دي، ما نه کشر هم دی، زه دغلی مشر یم هغوی نه، بیا هم ورل 12 کاله نشه کې تېر شو، هېڅ په پوه نه شم. کله مو چې نشه شروع کړو نو والله بدبخت شم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د جاوید په نوم یو معتاد 13 ځله درملنې وروسته بیرته معتاد سوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې درخانۍ د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډېره په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانۍ ولې ورته په قهر ده. دا چې درخانۍ ولې سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کوله دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلې مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کاري؟
ستا
خاله لاس د کلی ټولی خزی پی غورا کوي. آره خادی ته چلاړ سما وای هغه د سالار تریاکی خزه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دویم په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن دریدي ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، واشینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، دې تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، تر خولې زګونه راغلي دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی ریدي ګله زویا.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
Sada pangro shang shang,
ستاد پنگرو جنی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستاد پنگرو جنی ستاد پنگرو جنی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو چھن چھن